وخت د غرمې 12 بجې سوي د مشال ریډیو په بل خبري غړي کې مزا عبدالحی کاکړ هر کلی کوم په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د اوسېدو نیټه غزیدل د برتانی افغان حکومت ته د بندیانو سپارل د بشر د حقوقو د افغان شوزو د حقوقو د خوندي کولو ژغ په مصر کې نه آرامي هغه څه دي چې پروانه غړي کې تفصیل درته درکو په افغانستان کې د ماشومانو له فوټبال سره د زیاتېدونکو شوق په اړه یو ځانګړی ریپورت لرو د افغانستان او پاکستان په اړه یو شمېر نو رپورٹونه وړاندې کوو خو فایل بل خبرونه وکړو وړاندې کوي ګل آیاس لومړی د خبرونو سرټکی پاکستان د افغان کډوالو په دې هیواد کې د پاتې کېدو موده تر 2015 کال پورې وغځوله د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وای د افغانستان د بشری حقوقو په خپلواک کمیشن کې ژمن کسان واخستل شي او د مصر په اسکندریه ښار کې د ولسمشر محمد مرسي پر ضد مظاهرو کې یو امریکایي شهري په شمول درې کسان وژل شوي اوس د خبرونو تفصیل پاکستان په خپل هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د 2.5 کلونو لپاره وغځوله د پاکستان د کډوالو او سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ د جمعې په ورځ د افغانستان د کډوالو چارو له وزیر او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې له چارواکو سره یو پریکړه لاسلیک کړي په دې موقعه نوموړي ویل چې دې پریکړې سره به په پاکستان کې د افغان کډوالو په قانوني او حقوقي حقوقو کې بدلون ناراضي
all the afghans living in pakistan is they should not worry
po pakistan ke afghan kadwalo tazma paigham da de che staso huquqi mauqif aw huiyat na badlegi tase che po khal kum o imtiazat sa khabar khaman wast us ham da ga imtiazat lari yow arbia ham da paigham rasawal gwaadam che his badlun na de raghle afghan kadwal kawlay shi che nor kaluna ham po pakistan ke pat shi
so far
همدارس د افغانستان د کډوالو چارو وزیر ډاکټر جماهیر انوري په دې غونډه کې ویل چې افغان کډوالو ته په افغانستان کې لازمی اسانتیاوي برابر کړي ترڅو هغوی په خپل خوخه راستانه شي د رسمي شویر میرو تر مخه دا وخت په پاکستان کې 14 لک افغان کډوال په قانوني توګه او په همدغه غشمیر په ناقانونه ډول ژوند کوي د خیبر پختونخوا په بر او کوزدیر سوات چترال مالکان او د افغانستان د کونړ او نورستان ولایتونو په ځینو برخو کې نن سهار اته بجې د زلزلې جټکی محسوس شوې دي د پاکستان د موسمیاتو محکمه وای په ریکټر سکیل د زلزلې شدت 4.1 ریکارډ شوه خو پکې د ځاني او مالی زیان رپورټونه نشته د پاکستان وزیر اعظم په دې هیواد کې د توانې په بحران قابو موندلو لپاره د قومي پالیسۍ منځوري ورکړې ده خو د اعلان نیټه نه ده ټاکلې د وزیر اعظم د دفتر نه پرون خبر شوې بیان کې ویل شوی چې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د توانې په اړه غونډه کې د پالیسۍ منځوري ورکړې شوې نو موړې به په خپل د توانې د قومي پالیسۍ اعلان وکړي خو نیټه نه ده ټاکلې په نوې پالیسۍ کې به د بجلی ترسیل په اړه کوټلې ګامونه پورته کیږي د بخ په هیواد کې د توانې بحران زیات شوی دی بلخو د وزیر اعظم د دفتر د یوې بلې خبر پاڼې تر مخه نوښه بارتون کې میاش کې د چین څلور ورځنی دوره کوي نو شریف دغه دوره د چین د وزیر اعظم په بلنه تر سره کوي چې په 3 جولای پیلېږي او 8 جولای به پای ته رسیږي دا و د دومبوري د وزیر اعظم جوړیدو وروسته د بهرنی هیواد لومړی سفر وي د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د اداري کمشنر ناوی پیلی خبرداري ورکوي چې د افغانستان د بشری حقوقو په خپلواک کمیشن کې وروستي مقرري د دې اداري خپلواکي او مسؤلیت لاستوند سره مخامخ کولې شي پیلی افغان لوري ته د ذمہوارو د زمووارو د سپارلو پروسې ته اشاره ویلي چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن باید کمزور نه شي او ډاډ باید ترسره شي چې غړي په بشپړ ډول به طرف دي نوې پیلې پرون په یو اعلامیه کې ټینګار کړی چې د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن غړي باید د بشری حقوقو درناوي ته ژمن کسان وي ولسمشر حامد کرزی د جون پښواړسم د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن لپاره 15 نوې غړي معرفي کړل په دې کې په یو شمېر کسانو داسې تنقیدونه کیږي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په لانجو کې لازین خکیلو ډلو سره اړیکې درلودي تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د رپورټونو تر مخه په مصر کې د ولسمشر محمد مرسي پر ضد د اپوزیشن ګوندونو لخوا ټاکل شوی مظاهرونه وړاندې په اسکندریه ښار کې د تشدد په پیښو کې درې کسان وژل شوي چارواکي وایي په اسکندریه ښار کې وژل شو کې یو امریکایي دی چې عکسونه اخیستل د رپورټونو تر مخه دغه کس په چړو وهل شوی بل یو بل کس په دزو وشتل شوی دی د جمعې د ورځې اسکندریه ښار اړې غړي کې د ولسمشر پلویانو او مخالفینو ترمنځ نښتې هم شوې دي په قاهره کې هم د حکومت ضد او حامیانو ترمنځ نښتې شوې یو مظاهره کوونکی عمل احمد د ولسمشر مورسی پاړه ویل
په وطن په خطاب ده
هغه راته وای چې سی په یو کال کې وکړل تیل نشته موټر مو په کور کې دردلې دي برېښنا هر ورځ ماشومان مو درس ته نشي تللې او به هم نشته یو ورځ به دا هم راته وای چې یوازې یو غړپ وبس کوي دا غسې دي چې اخوان المسلمین له دې هیواد سره کړی دي د همدې لپاره زنن راوتلې یم هر مصری چې په خپل هیواد کې ویریږي باید روزي او مظاهره وکړي بلخو امریکا له دې هیواد څخه د سفارتي سفارتخانه نه د غیر ضروري عملې د وستلو اعلان کړی او خپل وګړو ته خبرداري ورکړي چې د اتوار د ورځې مظاهرو نه وړاندې د دې هیواد سفر و نه کړي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افریقایي هیوادونو د سفر په دویم پړاو جنوبي افریقا ته رسیدلی دی خو دا واضح نه ده چې آیا ښاغلی اوباما به د جنوبي افریقا پخوانی ولسمشر او د امن انعام ګټونکي نیلسن منډیلا سره ملاقات وکړي منډیلا دا وخت په هسپتال کې دی او روغتیایي وضع یې ډېره خرابه ده ولسمشر اوباما د سینیګال د سفر وروسته د جمعې په ورځ پری تور ته رسیدلی ولسمشر به نن د جنوبي افریقا له ولسمشر جیکب زوما سره ملاقات کوي ولسمشر به د جوهانسبرګ کیپ ټاون او د روبن جزیرې دوره هم کوي د روبن جزیرې په بندیخانه کې نیلسن منډیلا اتلس کال قید تیر کړی وو امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلیانو او فلسطینیانو سره د دریم ځل لپاره خبري وکړې د جان کیری د دې خبرو هدف د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلیدل دي د جمعې په ورځ کیری د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په اردن کې وکتل بیا په بیت المقدس ته لاړو او هلته د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبري وکړې چارواکي وایي تمه ده چې نن جان کیری له محمود عباس سره بیا وګوري او له هغه وروسته له اسرائیلي چارواکو سره هم پر دې موضوع وغږیږي دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه
درته ګلایا وړاندې کړل په دا غړي کې به دا ریپورتونه ولرو د پاکستان حکومت په هیواد کې میشت افغان کډوالو د اوسېدو مده دوه کاله نوره غځولې ده
په پاکستان کې افغان کډوالو ته زما پیغام دا دی چې افغان کډوال کولی شي چې نور کلونه هم په پاکستان کې پاتې شي
د خیبر پښتونخوا په خاکوټ کې خلک د طبي اسانتیاو د نشتوالي شکایت کوي
چې ډېر زیات سیریس مریض وي نو هغه دوی ښکته وړي مردان یا پېښور یا نور ښکته نو هغه په هغه لاره کې ته چې کوم دی نو هغه خپل سا ورکي
په افغانستان کې د ماشومانو په فوټبال کې دلچسپي ورځ په ورځ زیاتی شي دوی کوم کوم نړیوال ټیمونه او لوبغاړي خوښوي
زه د بارسلونا ټیم
زما د خوښې ټیم ریال دی او په ریال کې مې چې هغه بازی کوم خوښېږي هغه رونالډو دی
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ وسم د خبرونی د فایل ریپورت پاکستان به پاکستان په هغه هیواد کې د میشت افغانانو د اوسېدو مده تر شاوخوا دو نورو کلونو پورې غځولې ده د اعلان د دې هیواد د سفران وزیر جنرال عبدالقادر بلوچ د جمعې په ورځ په کابل کې د افغانستان او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د یو تفاهم لیک تر لاسلیک کولو وروسته وکړي په پاکستان کې د افغان کډوالو په قانوني توګه د اوسېدو وروستۍ نیټه د روانې میاشتې دیر شمه وه د افغانستان د کډوالو او د راستنېدو وزیر ویلي تر اوسه 2.5 لک افغانان خپل هیواد ته راستانه سوي دي تفصیل زبیر ژمن راکوي
د پاکستان د کډوالو او سرحدونو وزارت وایي افغان کډوال بر د ترن لمخې وکولای شي چې د 2015 کال تر پای په پاکستان کې پاتې شي افغان او پاکستاني چارواکو د تفاهم لیک داسې وخت لاسلیک کړ چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدنې قانوني اسناد د روان میاشتې تر 30 نیټې پای ته رسیدل د پاکستان د کډوالو او سرحدونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ د جمعې په ورځ په کابل کې د افغانستان د کډوالو چارو له وزیر او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري له مسولینو سره د تفاهم لیک تر لاسلیک کولو پر وخت وویل چې دغه تفاهم لیک به د پاکستان کابینت تر تصویب لپاره وسپاري
په پاکستان کې افغان کډوالو ته زما پیغام دا دی چې ستاسو حقوقي موقف او هویت نه بدلیږي تاسو چې په خاله کوم امتیازاتو څخه برخمن واست اوس هم دغه امتیازات لري یو ور بیا هم دا پیغام رسول غواړم چې هیڅ بدلون نه دی راغلی افغان کډوال کولای شي چې نور کلونه هم په پاکستان کې پاتې شي
so far
د پاکستان د کډوالو او سرحدونو چارو وزیر له افغان حکومت وغوښته چې افغان کډوالو ته د پخپله خاوره کې لازمي کاري او نورې اسانتیاوې برابر کړي تر څو هغوی پخپل خوښه افغانستان ته راستانه سي. تر دې مخکې په پاکستان کې د رجستر سو قانوني 1.6 میلیون افغان کډوالو د اوسېدنې نېټه د 2012 کال د ډسمبر د میاشتې پر 1 پای ته رسېدلې وه، خو پاکستان دغه موده د 6 میاشتو لپاره غځولې وه. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر ډاکټر جماهر انوري وایي له 2002 کال راهیسې 3.2 میلیون افغان کډوال په خپل خوښه افغانستان ته راستانه کړي دي.
قوت جذب مو د افغانستان پر حالت اضافه کتن استیم کې بتونیم کې او د
افغانستان کې زمونږ د جذبولو ظرفیت ډیریدونکو دی چې وکولې شو خپل کډوال را جذب کړو، او هغه بشري خدمتونه چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری لخوا کیږي هغه ته مو هم د دغو خدمتونو د ډیرولو وړاندیز کړي دي. دا د افغان حکومت هغه هڅې دي چې د یو ان ایچ سی آر په همکارۍ
کې
په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د ادارې مسؤلینو د دې درې اړخیز تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر وخت ډاډ ورکړ چې له افغان کډوالو سره به بیا هم خپل هیواد ته د رسنېدو په چارو کې مرستې وکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي افغانستان بیا هم د بې ځایه سوو او کډوال کسانو له کبله د نړۍ په کچه لومړی مقام لري. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د شاوخوا 3 لسیزو جګړو له امله 5 میلیونه افغانان په قانوني او ناقانونه توګه نړۍ په بیلابیل هیوادونو کې کډوال سوي دي.
د زبیر حجمن ریپورت مو اوریدي. برتانیې لخوا افغان حکومت ته د زندانیانو د سپارلو بهیر پروند پیل سو. د برتانیې د دفاع وزارت د مشال ریډیو ازادي څنګه ته پاستولي لیک کې د دې خبرې تصدیق کړي او ویلي چې افغانستان ته لښ تر لښه لس زندانیان سپارل دي. تفصیل فرشته جلال زیلری.
اوس مهال ګڼ شمېر افغانان په هلمند کې د برتانوي ځواکونو په پوځي اډه کې بندیان دي چې تر دې وروسته به یې مسؤلیت افغان حکومت ته سپارل کیږي. د برتانیې د دفاع وزارت په لیک کې چې پرون ازادي راډیو ته رسیدلې د دفاع وزیر فلیپ هاموند لخوا د دې هیواد د سترې محکمې د پریکړې هرکلی سوی چې له مخې د یو شمېر زندانیانو د نه سپارلو حکم بدل سو. د برتانیې د دفاع وزیر فلیپ هاموند ویلي چې په دې زندانیانو کې داسې کسان شامل دي چې د برتانوي عسکرو او ملکي افغانانو په وژلو کې لاس لري او یای د سرک په غاړه ماینونه یې شودل. هموند ټینګار کړی چې دا کسان به له ځنډ څخه پرته افغان لوري ته سپارل کیږي تر څو د افغانستان د قوانینو له مخې چلند ورسره وشي. هموند ټینګار کړی چې په هلمند کې د برتانوي ځواکونو په پوځي اډه کمپاستیون کې یو شمېر بندیان به ډېر ژر افغان حکومت ته وسپارل شي تر څو د افغانستان د قوانینو له مخې چلند ورسره وشي. د افغانستان حکومت تر دې مخکې ویلي و چې د برتانیې په توقیف ځایونو کې د افغان زندانیانو موجودیت د دې هیواد د ملي حاکمیت د تر پښو لاندې کولو معنا لري. د افغانستان حکومت هیله څرګنده کړي چې دغه زندانیان به ژر تر ژره دوی ته سپارل کیږي. د برتانیې د دفاع وزیر فلیپ هاموند ویلي چې د کمپ باستیون په نوم په هلمند کې د برتانوي ځواکونو په پوځي مرکز کې د موجودو زندانیانو د سپارلو په مخ کې اندېښنې زیاتې وي او دوی ډاډ نه درلود چې افغان لوري ته د هغوی له سپارلو سره به هغوی ته سم شرایط موجود وي.
جلال زیوا، په افغانستان کې د آزادانه او عادلانه انتخاباتو یو خیر حکومتي سازمان فیفا وایي چې د طالبانو سره د خبرو اترو په بهیر کې شایي راتلونکي انتخابات اغیزمن سي. د دې سربېره چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې انتخابات به پر خپل وخت کې شي. تفصیل له کابله زبیر شمن راکوي.
له دې سره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر ټاکلي وخت د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د کېدو ډاډ ورکوي، خو په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا اندېښنه شي چې ممکن ځینې بهرني عوامل انتخابات وځنډوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس چنداز پینغر د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د هیواد په یو شمېر سیمو کې امنیتي ستونزې د راتلونکو انتخاباتو لپاره یوازینی خنډ نه دی، بلکې ممکن د افغانستان په اړه نړیوال سیاستونه او د سولې د خبرو پیل د انتخاباتو پر بهیر اغېز وکړي. شغل سپینغر وای د دوه انتخاباتو لپاره د افغان حکومت سیاسي ژمنتیا مهمه ده.
تاتای کافی وجود داره، وختي کافی وجود داره، صرف نیازمند دی چې ارادي سیاسي وجود داشته باشه.
دی وای پوره وخت او فرصتونه ستا، یوازې ارتیا سیاسي ارادي ته ده. له فرصتونو باید ګټه واخیستل سي، نو یوازې امنیت ستونزې لې ګواښ نه دي چې انتخاباتي وزندوي. خو د افغانستان په اړه نړیوال سیاسي مسایل او د سولې موضوع به نه یوازې د افغانستان د انتخاباتو د کولو پر وخت منفي اغیز وکړي، بلکې افغانستان ته په ورته هیوادونو کې هم داسې اغیز کولای سي. ممکن انتخابات وزن دی، خو کورونی ستونزې باید انتخاباتو د ځان سبب نسیم. افغان ولس مشر حامد کرزی تر دې مخکې ویل کې وسله وال طالبان له افغان حکومت سره سوله وکړي، نو دوی کولی شي چې د ولس مشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې خپل کاندید اعلان کړي. تېرونی په قطر کې د طالبان لپاره یو دفتر پرانستل شو. پر دې دفتر د افغانستان د اسلامي امارت نوم شول او پر هغه طالبانو د سپین بیرغ پورته کول هغه څه و چې افغان حکومت یې په اړه جدي خبرګون وشوه. افغان ولس مشر حامد کرزی د امریکا ولس مشر باراک اوباما ته په یو لیک کې د دې دفتر ته پرانستلو هرکلی ویلي، خو دا یې هم ویلي چې دغه دفتر باید د افغانانو د ملي یووالي او حکمت په بیان نیوي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مسؤلین بیا ډاډ ورکوي چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به پر ټاکلي وخت وکړي. دوی وایي 10,000 کسانو هم د اوس رایې ورکونې کارتونه اخیستي او تمه ده چې په ولسوالیو او نورو سیمو کې هم دوهم پړاو نوملیکنه د زمري په میاشت کې پیل شي. د دې کمیسیون د دارالانشاء رئیس ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل، د راتلونکو انتخاباتو لپاره تر ټولو جدي ستونزې امنیتي ګواښونه دي چې باید حکومت ډېر پام ورته وکړي.
د ټاکنو لپاره د ټولو نغد چیلنج ستونزې په مخ کې پرته ده. امنیت موضوع د همدا علت ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه د مراکز له سمنتي ارګانونو سره شریک او دوی نه غوښتنه وکړه چې څلور میاشتې کې خپل ارزیابي وکړي. اما موږ زیات د تیرو د ټاکنو تجربو نه استفاده کوو او هغه نیمګړتیاوې چې تیرو ټاکنو کې وجود درلودل دا ځل تعهد دې لرو چې هغه دوباره تکرار نه شي. امنیتي ارګانونه باید جدي امنیتي تدابیر راتلونکو ټاکنو ته ونیسي.
شغل یې مرخیل وای نړیواله ټولنې ژمنه کړې چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره به شاوخوا $10 ملیون د کمیسیون تور کوي. ټاکل شوی د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د راتلونکي کال د وري میاشتې پر 14 موسی. د سیاسي چارو پوهان او خلک په دې باور دي که افغان دولت سیاسي او امنیتي ستونزو ته حل لاره پیدا نه کړي، نو ضرور به پر دغو انتخاباتو منفي اغېز وکړي.
د زبیر شمن رپورت مو اوریدی. د بشری حکومت د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي چې د افغانستان حکومت باید د 2014 کال تر پایه چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ده، په دې وخت کې د شوزو د حکومت د خوندې کولو لپاره جدي ګامونه واخلي. د دې سازمان یو تازه رپورت وایي چې د افغان حکومت استازي به د راتلونکي میاشتې په لسمه د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي کمیټې ته حاضر سي. دا کمیشن به د شوزو پر ضد د هر ډول زور زیاتی د لمنځه وړلو، د کنونشنونو په وړاندې د افغان حکومت د تعدیداتو څرنګوالي او اقدامات وڅېړي. فرشته جلالزی تفصیل لري.
په وروستیو کې داسې زیاتې پېښې وسوې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د څرنګوالي او په دې ارتباط د حکومت د اقداماتو په اړه اندېښنې ډېرې کړې دي. د بشري حقونو د څارنې نړیواله اداره په خپل رپورت کې وایي چې ولسمشر حامد کرزی د روان کال د مې په میاشت کې د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړ کوونکو ته وویل چې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي د قانون د ملاتړ لپاره تر دې ډېر هڅې نسی کولای. د بشری حقونو یو شمېر مدافعینو د هیومن رائټس واچ ادارې ته ویلي چې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي د قانون د تصویب باره په بحث کې شاغلي کرزی ورته ویلي چې د خپل ټوله هڅه کړي او تر دې زیات څه نشي کولای. دغه مدافعینو ویلي چې شاغلي کرزی دوی ته هم سپارښتنه کړې وه چې د دغه قانون د تصویب په برخه کې د زیات فشار راوستلو څخه ډډه وکړي. د بشری حقونو د څارنې د نړیوالې ادارې د آسیا د چارو مشر براد ادمز ویلي، جمهور رئیس حامد کرزی ته شایي چې دا مسله په پام کې ونیسي چې د ښځو حقوق د افغانستان په اړه په بحثونو کې څومره اهمیت لري. براد ادمز ټینګار کړی چې له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه هم باید دا خبره څرګنده کړي چې کچېری په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو دفاع نه کیږي، نو د افغانستان ملي اردو او پولیسو ته پیسې نه ورکول کیږي. براد ادمز زیاته کړی چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د هڅو ضعیف کېدل د ټوکیو د کانفرنس د پریکړو خلاف کار دی او د مرسته کوونکو هیوادونو لپاره ښه وخت را رسیدلی چې د افغانستان حکومت ته دا خبره څرګنده کړي چې داسې یو دولت ته چې هغه د ښځو د حقونو په دفاع کې ناکامه پاتې کیدونکی دی، څوک د پیسو چک نه ورکوي.
فرشته جلال سیوا د ای پی خبري اژانس ته یو رپورت تر مخه د حکومت څارونکو وډلې خبرداري ورکړې دي کچېری د افغانستان د هوا بازی په څنګه کې د هوا بازانو د تربيت کار بشپړ نسی او ضروري آلات ورته وړ نه کړل سي، نو د امریکایي پنګو د ځای کېدو خطر دی. شاهین بنیرای تفصیل وړاندې کوي.
د حکومت څارونکو وډله په خپل راپور کې وایي پینټاګون د $1 بلین په سلور کې سباند درې برخې په دې خرڅ کوي چې د افغانستان د هوا بازی د څنګه لپاره د روس جوړ شوی هلیکاپټر واخلي. خو د هوایي چلند دغه دره هغه اړین هنرونه او آلات نه لري چې دغه هلیکاپټرونه کار واخستې شي. د افغانستان د بیا ودانۍ د یونټ خصوصي انسپکټر جنرال د جمعې پورس په راپور کې ویلي دي دغه نیمګړتیا ولکبله کېدی شي د هلیکاپټرې د افغانستان په هوایي کرخو ولاړې پاتې شي او د امریکا پنګې ځای لاړې شي. خصوصي انسپکټر جنرال سپارښتنه کړې ده چې باید د هلیکاپټرو د اخستلو کار تر هغه وخته وزندول شي تر څو چې په دغه څنګه کې د کارکونکو د تربیت او د نو خلکو په کار ګمارلو کار پای ته ورسی. په کالیز راپور کې راغلی دی پلان دا و چې تر کال 2015 به 1,500 کسان په دغه څنګه کې کار کوي، ولې د 13 جنوري د میاشتې پورې په کې یوازې 180 کسان په کار ګمارل شوي دي. دغه شان په الاباما او چک جمهوریت کې د پایلټانو د تربیت کار هم د ځنډ کار شوی دی. راپور تور لګوي چې د دفاع د وزارت نه د پنګو د کمی او چک جمهوریت لخوا د ځینې شرایطو له کبله د ضرورت مطابق د پایلټانو تربیت نه کیږي. یو بل نیمګړتیا دا ده چې د هغه پایلټانو شمیر ډېر لږ دی کوم چې د شپې پر وخت د ترهګرۍ پر ضد په عملیاتو کې د برخې اخستو صلاحیت لري.
شاهین بنیرای و د افغانستان د پکتیکا ولایت د پولیسو له روزنیز مرکز څخه تیر ورځ له څلورو میاشتو زکړوسته په لومړي ځل د نورو نارینه او ترڅنګ څلورو شجینه پولیسو هم د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د پکتیکا ولایت چارواکو د پولیسو په لیکو کې د شجینه پولیسو ګمارل یو پرمختګ وباله. پاره نجیب الله لوخیل له خوسته رپورت راکوي.
د پکتیکا ولایت د پولیسو له روزنیز مرکز څخه په لومړي ځل د نورو 450 نارینه ساتنمنانو ترڅنګ څلورو ښځینه ساتنمنو هم د څلور میاشتنیو مسلکي زده کړو وروسته د فراغت سندونه د یوې غونډې پر مهال ترلاسه کړل. پکتیکا والی محب الله سمیم وویل په اوس وخت کې افغانان په ډېره لوړه روحیه د پوځ په لیکو کې دندې ترسره کوي. که د کورنۍ یو غړی په پوځ کې ژوند له لاسه ورکوي نو د هماغه کورنۍ بل غړی یې تشه ډکوي. د په ځانګړي ډول په پوځي دندو کې د ښځو رول مهم وبال وی ویل په دې سره لیوی خو قانون پلی کیږي بل لوري ته زموږ د کورنۍ هغه عزت او درنښت هم خوندي پاتې کیږي. امنیه قماندان مل پاسوال دولت خان زدران وویل چې د 50 فارغ شویو ساتنمنانو له ډلې څخه څلور خزینه ساتنمنې دي چې له څلورو میاشتو مسلکي زده کړو وروسته به په دندو وګمارل شي. ښاغلي زدران له فارغ شویو پولیسو په ټینګار غوښتنه وکړه چې له خپلو مسلکي زده کړو د امنیت په ټینګښت او د وطنوالو د صادقانه خدمت په لاره کې ګټه پورته کړي.
پایښتوم هغه زده کړې چې ستاسو د خپل استادانو څخه ترلاسه کړې دي هیڅ کله هېرې نه کړئ، او د دې څخه د وطن د آبادۍ او د امنیت
یاد دی. چې د پکتیکا ولایت د پولیسو له روزنیز مرکز څخه د تیرو څلورو کلونو په اوږدو کې نږدې 3,000 د ملي پولیسو سرتیري او 1,500 ساتنمنان له څلور میاشتنیو مسلکي زده کړو وروسته فارغ شوي، خو دا لومړی ځل دی چې له یاد مرکز څخه څلور ښځینه پولیسي هم د ساتنمنې په رتبه د فراغت سندونه ترلاسه کوي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن
او سم کراچی لزو په داسې حال کې چې پاکستان په ستر صنعتي او کاروباري ښار کراچی کې د بدامنې پېښې زیاتې شوې. د سند صوبې وزیر الله ویلي د دغه صوبې لوړ پوړي امنیتي چارواکي ډی جی رینجرز، آی جی سند او چیف سیکرټري د ده د واک لاندې نه دي. د دې ترڅنګ مرکزی حکومت د کراچی د بدامنې ستونزه د صوبایي حکومت کار بللی دی. تفصیل به له کراچی څخه ظفر کریمی راکړي.
د جمعې په ورځ سند اسمبلی ته په وینا کې د دغې صوبې اعلی وزیر سید قیم علی شاه ویلي د یادې صوبې د لویو انتظامی چارواکو د ټاکنې یا لری کولو واک د ده سره نشته. نوموړي زیاته کړه په اساسي قانون کې د 13 ترمیم راوروستو که څه هم سند صوبې ته ځینې واکونه سپارل شوي، خو د صوبې انتظامی واک اوس هم د مرکزي حکومت په لاس کې دی. دی وای د صوبې د پولیسو مشر یا آی جی د مرکزی حکومت لخوا ټاکل کیږي، چیف سیکرټری هم دوی ټاکي. د رینجرو مشر هم زما د واک لاندې نه دی، نه موږ دوی ته سزا ورکولی شو. د سند صوبې اعلی وزیر زیاته کړه د پخوانی فوجي ولسمشر پرویز مشرف د واکمنۍ په مهال په کراچۍ کې د پولیسو واک کم کړی شوی او د نیم فوجي دستو یا رینجرو واک زیات کړی شوی دی. د قایم علی شاه لخوا دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې له یوې خوا په کراچۍ کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوي او له بلې خوا د کورنیو چارو مرکزي وزیر چودري نثار د کراچۍ د بدامنۍ ستونزه د صوبایي حکومت کار بللی دی او په دې کې یې د مداخلت نه کولو ویلي دي. څېړونکي وایي په کراچۍ کې د بدامنۍ یوه وجه دا هم ده چې لوړپوړي انتظامي چارواکي صوبایي حکومت ته د جواب ورکولو پر ځای مرکزي حکومت ته جوابدېه دي. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر توصیف احمد خان په دې اړه وایي
یہ بات قائم علی شاہ کی بالکل صحیح ہے. ڈی جی
دے وائی دے وزیر اعلی قائم علی شاہ دا خبر سمدا تے قانون تر مخا دغه چارواکی د صوبې داخله وزارت د واک لاندې پکار دی. خودل ته خبره بدل ده په کراچی کې رینجر د امنیت لپاره ګمارل شوې دي خو د هغوی واک د جی ایچ کیو یا د فوجي مشرانو سره دی. چیف سیکرټری او د صوبې د پولیسو مشر لا هم د مرکزی حکومت د واک لاندې دي. دا او یو شمیر نورې وجې دي چې له امله یې په کراچی کې ورسته ورځ امنیت لا پسې خرابېږي. د هغه په خبره په کراچۍ کې د طالبانو شتون، د سیاسي ګوندونو عسکري ډلې په کراچۍ کې، د اسټابلیشمنت مخصوصي ګټې، د صوبایي حکومت نااهلي او د مرکزی حکومت د کراچۍ په لور توجه نه ورکولو له امله د کراچۍ امن تباه شوی دی. یاد دیوی په دې ورستیو کې په کراچۍ کې بمی چاودنو، هدفي وجنو او د دې پیښو په ضد د کارمندیزونو لړۍ تیزه شوې ده چې له امله یې د کراچۍ ښار په امنیتي او کاروباري وضعیت بد اغیز شوی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د خیبر پښتونخوا د سخاکوټ اوسیدونکو د ټپی اسانتیاو له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي د زرګونو اوسیدونکو لپاره د سیحت یوازې یو بنیادي مرکز موجود دی. خلک وایي سخت ناروغان پېښور یا نورو سیمو ته وړي چې کله ناکله هم په لاره کې سا ورکړي. تفصیل له سخاکوټه اسرار اتل راکوي.
د ملکن جنسی سخاکوټ اوسیدونکي سیمه کې د صحت له بنیادی اسانو څخه محروم دي. دوی وایي چې د سخاکوټ د درې یونین کونسلونو لپاره صرف یو بیچیو یا د صحت بنیادی مرکز دی چې پکې نه خو پوره ډاکټران شته او نه د صحت بنیادی اسانۍ. د سخاکوټ کلی یو تن مشر مشال ریډیو ته د خپلو دغه مشکلاتو په اړه صدا سی وایي.
زمانو ملیم جان دی د سخاکوټ اوسیدونکي مدارخان دی. دلته د هسپتالونو داسې حال دی چې داسې د ځناورو هسپتال نه دی، نه پکې ډاکټران پوره او که کمی نو آغام یا پا چوتایی او یا آرام کی مزمون پا دی خپل اسپتار که در ڈاکتران پورا که نو دام پورا دا با دی که دی آغا سرکاری دوائین کسی نو چه در چا با گزاره که یا خو بزا دی بوتا دوائین اولی که بار بیوادی و چه در چا واس نکی نو چا غیو تا خو پا که در غصا گوله موله می داویده کنست.
دا یاد کلی اوسیدون که امین تنها مشال ریڈیو توایی چه دا وقت اسپتال که دا عمومی ناروغو لپاره نخو دوائی او نس ضروری سامان شتا. دوی زیاتوی
پاسم را چه میڈیکل ایکویپمنتس دیده پا که نشته ده نو دا ایکویپمنتس که دوی پوره کی نو دلته با مریضانو ته ډیر زیات سه مردان او د کمردان نوی ډیر سیریس مسله وینو بیا په خبرته زی ډیر تکلیف ته کداغه هوا رفینو ډیر ښه خبره ده.
یو بلتن د سخاکوټ زیو سیدونکو وای چې د زیاتې ناروغۍ په وخت دوی خپل مریضان مردان یا په خبرته وړي.
زما افتخار نوم دی. زمونږ د سخاکوټ کې بازار صحت په حواله سره دا خبر وکم چې ډیر زیات سیریس مریض وینو هغه دوی خکته وړي مردان یا په خبر یا نور خکته نو هغه په لار کې تا چې کوم دین هغه خپل ساور کې کنه زمونږه دا ورکوټي علاقه دا ډیر لکه پرمن علاقه دا مونږ دوی ته بر سهر ډیر خاص سہولت ملو.
د سخاکوټ د اوسیدونکو په دغه مشکل چې مسوخ د یادې هلکې پی کې اتنوینه د پاکستان پیپل پارټي لخوا د صوبایي اسمبلی د غړي سید محمد علي شاه بچا سره خبرې وکړي. نو دوی مشال ریډیو ته وویل
سخاکوټ کې دا بي شوټینګ اړ یو پرابلم وو دغه لیبرون دی اول هم انشاء الله تعالی یو انجینر سره خبرې
صحت اسانۍ او ضرورتونه نشي پوره کولی. د سخاکوټ ځای اوسیدونکو غواړي چې واکمن په دغه لړ کې دوی ته د صحت ټولې اسانۍ برابرې کړي. بل خوا د یادې حلقې نه د صوبایي اسمبلی غړي محمد علي شاه بچا وایي چې دوه درې میاشتې کې بعد د یوې ان جی او په مرسته دغه هسپتال ته ډېرې اسانۍ ډاکټران او دوایانې ورکړي چې بور سره د سیمې د اوسیدونکو مشکلات هوار شي. اسرار تل، مشال راډیو، سخاکوټ، ملکن ایجنسی.
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې.
تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو دا خبري کړي دا په دو منیمای کې هم درته یو شمیر ریپورتونه لرو د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو او د دې ترڅنګ د افغانستان او پاکستان په اړه باندې هم یو شمیر ریپورتونه لرو په دې دو منیمای کې تاسو د افغان ماشومانو لایک فوټبال سره ورځ په ورځ شوق زیاتیږي نو له دې شوق زیاتېدو سره هلته دوی کم ټیمونه کم لوبغاړي خوښوي دا به یو ځانګړی ریپورت درته وړاندې کړو خو اوس به د خبرونو لنډیز له ګل آیا زخوا ورو زکه چې 12 نیمه بجې سوي دي
پاکستان د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده دوه نیم کلونو لپاره وغځوله د پاکستان د کډوالو او د سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ د جمعې پورز د افغانستان د کډوالو چارو له وزیر او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې له چارواکو سره یو پریکړه لاسلیک کړه دا وخت د رسمي شمیرو تر مخه په پاکستان کې 14 لکه افغان کډوال په قانوني توګه او همدا کشمیر په ناقانوني ډول ژوند کوي د خیبر پختونخوا په بر او کوزدیر سوات چترال مالکان او د افغانستان کونړ او نورستان ولایتونو کې ځینې برخو کې نن سهار 8 بجې د زلزلې جټکی محسوس شوې دي د پاکستان وزیر اعظم په هیواد کې د توانای په بحران قابو موندلو لپاره د قومي پالیسۍ منځوري ورکړې ده خو د اعلان نیټه نه د ټاکلې بلخو د وزیر اعظم د دفتر نه پرون جاری شوی بیان کې ویل شوی چې وزیر اعظم نواز شریف به راتلونکي میاشت کې د چین سلور ورځنی دوره کوي د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د اداري کمشنر ناوی پیلی خبرداري ورکوي چې د افغانستان د بشری حقوقو په خپلواک کمیشن کې روسي مقررې د دې هیواد خپلواکي او مسؤلیت لستونکو سره مخامخ کولې شي د رپورټونو تر مخه په مصر کې د ولسمشر محمد مورسی پر ضد د اپوزیشن ګوندونو لخوا ټاکل شوی مظاهرو نه وړاندې په اسکندریه ښار کې د تشدد په ویخو کې درې کسان وژل شوی دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افریقایي هیوادونو د سفر په دویم پړاو جنوبی افریقا ته رسیدلې دي او تمه ده چې د امریکا د بارونو چارو وزیر له اسرائیلیانو او فلسطینیانو سره د دریم ځل لپاره خبرې وکړي
تاسو له ګلایز د خبرونو لنډیز واوریدل د پاکستان اخباراتو نن په خپلو اداریو کې څلکلې دي سراج زهیر دالوستي او لنډیز په دې ریپورت کې را لښلې دي
نن د پاکستان مقامی ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې کې وفاقي بجټ ته کتنه کړې ده او لیکي چې قومي اسمبلی کې د زیارت په ورځ د 15 کاربا او یو نوي عرب روپو نه د زیات بجټ منظوري ورکړې شو ادارې وایي چې د بجټ د منظوري وروسته 15% جنرال سیلز ټیکس د 14 جون نه نافذ کړې شو او دې دوران د یو ترمیم په ذریعہ د 14 جون نه د 21 جون پورې ترلاسه کړې شوی 1% سیلز ټیکس جایز وګرځولې شو د اداري په وینا چې حکومت په 12 جون په بجټ کې د جنرال سیلز ټیکس شرا د 14% ته رسولې و چې لکه بلې په ټول ملک کې د خوراک ساک د سیزونو په نرخونو کې اضافه شوې و او په دې باندې ټول پاکستان کې احتجاجونه پیل شوي وو چې حکومت ولسته د فائدې ورکولو په ځای په ګراني کې اضافه وکړه اداري زیاتوي چې د عام ولس هیله و چې بجټ کې به د غریبانو لپاره صفای دی خو هغه شان و نکړې شو او د دې په ځای په ګراني کې اضافه وکړې شو ادارې وړاندې لیکي چې د غرنګ پقامي او صوبایي کچ هم اپوزیشن احتجاج کوي چې بجټ کې د غریب ولس لپاره هیڅ ندی کې خو دې شوی بلکې په جنرال سیلز ټیکس کې په اضافه کولو غریب ولس نور هم پریشان کړي شو ادارې اخیری کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت په هغه فیصلو نظر ثانی وکړي چې د کومو نه عام ولس متاثر کیږي او که د غریب په مسلو کې داسې اضافه روانه و نو د حکومت په حق لچې د ولس کومي خوش فهمي وي هغه به ختم شي. بل طرف ته د پیښور نه خبریدونکو مشر کورسپان خپل ادارې کې وایي چې دا ټیک خبره ده چې د مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کې حکومت نشته، خو دوی له دانه دي هیرول پکار چې د مرکزی حکومت په هیڅ د مسلم لیگ نون ذمہواری ده چې د خیبر پختونخوا او د دې ځای د خلکو مرسته وکړي او د دې مسلو حل کولو کې خپل کردار ترسره کړي. ادارې وایي چې دلته جوړ شریک حکومت هم څه د بل ځای خلک نه دي، بلکې د دې صوبې خلکو چې څوک مناسب ګڼل هغه په حکومت کې راوستي دي. او مسلم لیگ نون دې خلکو ته د خپلوي احساس ورکړي، نو کېدی شي چې بل ځل هم مسلم لیگ نون ته ووټ ورکړي. او د دې طریقې سره دا خلک خای چې د خیبر پختونخوا نه تر سین پورې ټول یو ملک او یو قام دی. ادارې اخیری کې وایي چې نواز شریف لا هم پکار دي چې د دې صوبې دوره وکړي او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم باید چې د نواز شریف سره ملاقات کې د ایسارتیانه کار وانخلي او پکار دي چې مرکزی حکومت د بجلی او نورو مسلو حل کې د صوبایي حکومت مرسته وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی لیکي چې امریکا باید د طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې محتاط واوسي او تاریخ هیر نه کړي. بلخوا په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې د موضوع ته کتنه شوې چې په پاکستان کې په میډیا کې ولې وژل شوی سوال د اتلانو په توګه شوډل کېږي. د دواړو مقالو تفصیل له ملیحه مرزاده اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي روانونه په کابل کې په صدارتي ماڼۍ او د امریکا د استخباراتي ادارې پر دفتر د طالبانو لخوا د برید باوجود امریکا اوس هم په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو پلان لري. ورځپاڼه لیکي د 1999 د مودې په شان د طالبانو سره مذاکرات به اوس هم یو لویه غلطي وي. ورځپاڼه لیکي په دې حقله هیڅ پاور او شواهد نشته چې طالبان سیاسي مذاکراتو ته تیار دي. ورځپاڼه لیکي چې د تیرو دوه وارو په شان چې په 1999 کې په کینیا او تنزانیا کې پر امریکایي سفارتخانو بمونو او د 11 ستمبر د پیښې وروسته طالبان د امریکا د قهر نه د بچ کولو کوشش وکړ، دا ځل به هم د پاکستان دریځ ډیر بدل نه وي. د پاکستان هدف همیشه دا پاتې شوی دی چې د نتیجو ذمہواري په نه اخیستلو سره د امریکا او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په لړ کې هلې ځلې وکړي. ورځپاڼه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرګند دستاویزات او د ویکی لیکس لخوا خپاره شوی پټ معلومات ښایي چې د 1999 په شان پاکستان اوس هم د طالبانو سره د رابطو دعوی کړي، خو ویلې دي چې کنټرول پرې نه لري. ورځپاڼه لیکي په عین حال کې چې امریکا سفارتکاران د طالبانو د استازو سره په خبرو بوخت وو، د غربي هیوادونو خبریالانو په افغانستان کې په لویه پیمانه د ترهګری تربیت ولیدل. 15 کال وروسته طالبانو د غوی پاکستانی ملاتړو په خپل دریځ کې په مشکل سره کوم بدلون راوستلی. کېدی شي د امریکایانو په باور دغه خبرې اترې دوی ته په امریکا کې د ناپسند جګړې د ختمولو لپاره یو لاره برابره کړي چې ډېره خرچه پرې هم راځي. خو د ورځپاڼې په خبره دوی ته په تاریخ کې د طالبانو دوکه نه دی هیرول پکار. د طالبانو لپاره د امریکا سره نیغ په نیغه خبرې اترې یو موقع ورکوي چې په نړیواله کچه قانوني حیثیت ترلاسه کړي او دغه ډله په خپلو کې بیا یو ځای شي. ورځپاڼه لیکي کېدی شي دوی تر 2014 کال د امریکایي ځواکونو د وتلو پورې یوه لوبه کوي. بلخوا دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د تیرو ډیرو کلونو راهیسې پاکستانی میډیا وژل شوي وسلوال د اتلانو په توګه ښکاره کوي. د تحریک طالبان پاکستان مرستیال مشر ولی الرحمان یو تازه مثال دی چې تیره میاشت په شمالي وزیرستان کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شو. ورځپاڼه دا یو طرفه تصویر کشي بولي او زیاتوي چې د ولی الرحمان وژنه یوازې د یو بل وسلوال کمانډر لمینځه تلل دي. هغه د ترهګري یوه مهمه برخه وه چې پکې په زرګونه بېګناه انسانان وژل شوي دي. په خپلو ویډیویي پیغامونو کې ولی الرحمان تل د پاکستان ټولنه او ریاست چیلنج کړی وو. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې په هیواد کې ولې د ترهګرو ډلې د اتلانو په ډول ګڼل کېږي او په جواب کې لیکي چې ابلاغ عام او د ټیټې درجې صحافت یې تر شا ذمہوار عوامل دي. خو د ورځپاڼې په خبره یوازې دا نه، بلکې دغه مسله د پاکستان په نظریاتي ډھانچه کې غښتلې ده. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د ترهګری تر شا په مهمو عواملو کې دا شامل دي چې په کامی شناخت کې د امنیتي ریاست کردار څه دی او خپله امنیتي ریاست څه وي. د ورځپاڼې په خبره د پوځي او غیر پوځي مشرتابه لخوا د سیاسي حکمت عملي له امله د هیواد نظام ته تاوان رسیدلی دی. ورځپاڼه زیاتوي په تعلیمي ادارو کې په مذهبیت د زیاتې توجه له امله غیر پوځي او پوځي اسټابلیشمنټ داسې حالت پیدا کړي چې په کې جمهوري اقدارو او د ټولو حقونو ته تاوان رسیدلی. ورځپاڼه لیکي د پاکستان ولس باید د هیواد د ناسم خودلو په ارادو پوه شي. په دې لړ کې د میډیا رول ډېر مهم دی چې باید خبریالان نظریاتي مفکوره خورول بند کړي.
دا مشال ریډیو ده.
او سمجو مصر ته. په مصر کې دولس مشر محمد مرسی پرزه د احتجاجي مظاهره روان دي. د محمد مرسی مخالفینو د یک شنبه پرز د هیواد په لارو بر کې د مظاهرو اعلان کړی دی. په قاهره کې د جمعې پرز هم ګڼ شمیر کسان لارو سړکونو ته راوتلي وو. دوی دولس مشر محمد مرسی د استعفا غوښتنه کوي. فرشته جلالزی نور تفصیل لري.
د مصر دولتي مطبوعات وایي چې پرون د دغه هیواد په لوی ښار اسکندریه کې په نښتو کې یو تن وژل شوی او تراویا زیات زخمیان دي. د رپورټونو پر اساس اعتراض کوونکي په زور په اسکندریه کې د محمد مرسی د ګوند اخوان مسلمین د مرکزی دفتر ودانۍ ته ورننوتل او ووري ورواچاوه. پرون په قاهره کې هم د محمد مرسی مخالفین د تحریر چوک او د ښار نورو ځایونو ته راوتلي وو او د مرسی پلویان د قاهره د جامع جمعات شاوخوا ته راغونډ شوي وو. په تیرو څو ورځو کې د مصر په بیلابیلو ښارونو کې د محمد مرسی د پلویانو او مخالفینو ترمنځ په نښتو کې د ګڼ شمېر کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی دی. د محمد مرسی مخالفین وایي چې هغه باید له واکل ریشي. خو د اماني عبدالعزیز په نوم د محمد مرسی یو ملاتړ کوونکی پرون په دې اړه چې دوی ولي د محمد مرسی ملاتړ کوي خبر اعلان ته وویل:
الاغلبيه في الشعب المصري بينصر الرئيس مرسي ويوم انتخبوا على برنامج
ده مصر دخل كلوي برخه محمد مرسي بلوي كوي او كلچي هغته راي وركولنو ده غپ مشري تلور كلني دوريته راي وركلا نن روز كچيري اش مرکسان غواړي چی مرسي لواک لري شدا معنا لري چی هغوي په يوم خيز دول د انتخاباتو د ديموکراتيكي پروسه را دول غواړي په شپږو میاستو کې بشای یو بل ولس مشر انتخاب سي او دا کسان به بیا مخالفت کوي هغه به بیا لواک لري کوي بیا بدرایم ولس مشر چاکي نو دا لري به همداسي دوام پیدا کړي. اوس مسله یوازې د ولسمشر نه ده بلکې خبره د هغې دیموکراتیکي پروسې ده چې محمد مرسی یې ټینګول غواړي او موږ دلته راغلي یو چې د ولسمشر ښاغلي مرسی
ملاتړ مرسی ادیت قواعد دیموکراتیه رئیس بیرسیه واحنا وراه بنقول له معاك يا رئيس.
په مصر کې یو شمېر معتبر کړي وایي چې د اعتراضونو د دوام په صورت کې کورنۍ جګړه پیښېدلی سي. الازهر پرون پر خلکو د قراري جغ وکړ او خبرداري ورکړ چې له داسې حرکتونو باید ډډه وسی چې دا هیواد کورنۍ جګړې ته ورټیل وهلای سي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو د مصریانو د دې حق ملاتړ کړی چې په بشپړه ازادۍ خپل نظر څرګند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند پاتریک وینټرل پرون په واشنگتن کې خبري اعلان ته وویل: زموږ په باور ټول مصریان حق لري چې خپل نظریات او اندیښنې په آزاد ډول څرګند کړي. موږ د مصر پر حکومت ژغ کړی چې د خلکو دغه حق خوندي وساتي. موږ پر ټولو خواوو ژغ کړی چې له تجدد څخه ډډه وکړي او خپل نظریات په سوله ییز ډول مطرح کړي. او سیاسي رهبران د دې مسؤلیت لري چې دا مسأله قطعي کړي چې یو ډله هم په تشدد کې نشکیل کیږي. روسي رپورټونه وایي چې د جمعې پرز په اسکندریه کې د محمد مرسی د پلویانو او مخالفینو ترمنځ په نښتو کې یو امریکایي وګړی وژل شوی دی. په مصر کې د امریکا د سفارت مسؤل رویټرز اژانس ته ویلي چې دا خبر ورته رسیدلی او د تایید لپاره یې معلومات راغونډوي.
د مصر د مظاهرو په اړه باندې مو د فرشته جلالزی ریپورت اوریدی. او سم د پاکستان په اړه باندې د اکونومیست مجلې یو لیکنه. اکونومیست مجلې کې قسم د پاکستان په خوانی فوجي مشر جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه چلولو سره انتقامی سیاست په نظر راځي. خدا به په دې هیواد کې د یو مثال جوړ سي او فوج به بیا په سیاست کې ګوتی ونه وهي. د مقالې تفصیل به لا ګل آیا زواورو.
اکونومیست مجلې د پاکستان فوج او انصاف تر عنوان لاندې اداري خبره کړې. مجلې کې د پاکستان د پخوانی فوجي مشر جنرال پرویز مشرف وکیل رسنو ته ویلي چې د مشرف مور ډیره ناروغه ده او په دوبۍ کې ده. د دې وړاندیز مقصد عدلیته یو جواز ورکول وو چې مشرف د همدردی په بنیادونو خوشی کړي. خو د دې پر ځای وزیر اعظم نواز شریف روانونی پارلمان ته ویلي وو چې په پرویز مشرف باندې غداري مقدمه چلوي چې سزا یې مرګ او یا عمر قید ده. مجلې کې پرویز مشرف د نور لسبا نه نیم کال فوجي کوټه تاکي د نواز شریف حکومت رانسکور کړي وو او بیا په هیواد نه کاله واکمنی کړي وو. مجلې کې په پرویز مشرف د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو او بلوچ مشر اکبر بوکتی د وژنو په غیر قانوني توګه ججان بندي ساتلو تور نه دي. خو په دې کې تر ټولو زیات د غداري مقدمه ښکاري چې د هیواد آئین یې معطل کړي وو او ایمرجنسی یې نافذ کړي وو. مجلې کې د پاکستان په سیاست کې د انتقام عنصر زیات دی. هم دغه وجه ده چې د نواز شریف پام له مهمو موضوعاتو څخه مشرف ته اوړېدلی ده. په دغه هیواد کې اقتصادي د بجلی نشواله او ترهګری لوی ستونزې دي. مجلې زیاتوي د پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه چلولو کې لوی ګواخ فوج دی، ځکه چې سیاسي حکومت به یو ځل بیا له فوج سره مخامخ شي او کېدل شي چې بل فوجي کوټه تا وشي. مجلې کې چې په پاکستانی ادارو کې د فوجیانو تسلسل سره مداخلت ولسی اداري کمزوري کړې دي. ترهګرو ډلو ته ډاډ ملاويږي، لومړی توبونه په شا پاتې شي او له هند سره اړیکې زهرجنې شي دي. مجلې کې چې د دې هر څه سمولو لپاره دا یو غوره کار دی چې په پرویز مشرف مقدمه وشي. چلیږي. د پاکستان د فوجیانو باید حوصله شکنی وشي چې د مداخلت نه لاس واخلي. په دې کې تر ټولو سمه لار ده چې سیاسي مشران په خپل طاقت پوه شي او د فوج نه دغه اختیارات واخلي. مجله زیاتوي چې نواز شریف سره یو موقع شته چې فوجي ډیکټیټر ته د خپل کړنو سزا ورکړي، ځکه چې په دې هیواد کې فوجي مشرانو ته همیش استثنا حاصلوي.
د اکونومیست مجلې مقاله درته ګل آیاس وړاندې کړه. اوس هم شمالي وزیرستان څخه د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې دوی په 40 غنټو کې 40 غنټې بجلی نه لري. هم دې خبرې ځای خلک دې تاړستلي چې د سولر سیستم د لارې ځان ته بجلی پیدا کړي. په دې لمرنی بجلی کې څه کوم بجلی جوړې شي، پرې بلبونه لګول کېږي او پکې هم چلی شي. همدارنګه فریزر هم چلوي او د اوبو پمپ هم چلولی شي. زموږ همکار په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
قبایلی سیمه شمالی وزیرستان چرتا چې د ځایی ولس په وینا په یو ورځ کې تر 40 غنټو نه زیات لوډ شیډینګ کولی شي. خلک اوس د سولر یا شمسی سیستم کاروي چې د دوی په وینا په کم مصرف باندې د کور ضرورتونه ترې پوره کوي. حسام دا وړوای کور په کور خلک شمسی اخلي او ډیر د بجلی یا برېښنا نه بیغمه دي.
په دې وجه باندې چې دلته کې په وزیرستان شخو کاتوري نه غزدلې دي، خو بجلی په هفته هفته باندې سیک نه ویني. په دې وجه نه خلک مجبور دي چې کا خرچا په باندې زیات او درې میا خو شمسی او خلی امیرون دي. هغه خلک لګیا دي ټول کیر لوډ په هغه باندې وري کنه غړ غټ سټپلایزر یې ته جوړ کړی دی. چې کوم غریبون دي هغه په کم خرچا باندې ها خپل ضرورتینه دغه شمسی نه دغه سولر سیستم نه پیرا کوي.
محمد فاروق وای د بجلی نشوالی لکابل اوس د شمسی په برکت خپل ضرورتونه پوره کوي.
دا چې کوم سولر سیل دا ډیره فائدہ مند دی پاکستان شه، خاص کر په وزیرستان شه د بجلی ډیر صاحب بحران دا یو متبدله ذریعہ دی بجلی. ها دې په وجه سره د میش د ډیر چاره د دینه پیرا کوي. لکه مثال دنا پنکیا چلے دائی شی، مندنیا دنے چلے دائی شی، واٹر پمپ آسنے روا کارے کنا، لائٹینا، اسٹیڈیا پشی.
دا چې شمسی سمرا کې سمنا لري او وزیرستان کې په عوامو کې سمرا اهمیت ته دامو پامیر علی کې د شمسی یو ډیلر او ماهر شمشیر علی نو پختل.
شلمان دی او ریحان سولر دی، یو ٹی سولر دی او برادر دی. دی تقریبا 32-34 قسمینا دی پیغه شپ مختلف مقدار باندې ایم پی آر او بوس او وزیرستان شو تقریبا دا دوا کور شي چې انټروډیوس شو دا خونن خلک اهمیت یو پیژندو. کمیشن دی لوډ شیډینګ خلاف سمرا دینا چار وخته شي.
د شمسی دغه سیستم څومره لوډ یا برېښنا پیدا کوي نو موړې زیاتوي.
د 280 واټ چکم د پمپې ته پر خلک لګوي، د پمپې ولا یونټ چلوي، یو فریزر وی هغه چلوي، نرمکی نشو ټول ضرورت په پیرا کوي. سلور بیټری، وټ بیټری، ا دېره سه 150 واټ بیټری استعمالږي. هغه مختلف ډي سي پنکې دي، د چاینا ولا فینر دي می چې هغه وټ پنکې یو شمسی چلوي. ډایرک د شمسی نه انورټر ولاږي، بیټری ضرورت نه وي. پښه میژ واشنگ مشين په چلوي شي، ګربړه په چلوي شي. میژ د توانای یو بچت کړه د ملک د پورا چې هغه بحران ده، ملک شدیوت بحران ده توانای.
په قبایلی سیمو کې عموما او د ملک په بندوبسي سیمو کې هم خلک شمسی سیستم کاروي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
او سمزو افغانستان ته په امریکا کې مشت یو روسی نژاده لیکوال اینا باتخن خپل د ورلد از ا کارپټ لپاره د افغانستان په شمالي برخه کې په یوړو کې کلی کې یو کال تیر کړی. په دغه کلی کې هغه د ترکمنو شوزو ژوند ته کتنه وکړه چې قانونونه جوړوي او بیا په نورو هیوادونو کې خرڅې شي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د دغه لیکوال سره د هغه د کتاب په افغانستان کې د دغه شوزو د حکومت په لړ کې اندیشنو په اړه مرکه کړې ده. د دې کتاب نوم دی ورلد از ا کارپټ. راځي چې ملیه امیرزاده د دې شپاره راته وړاندې کړي.
په کتاب د ورلد از ا کارپټ کې د افغان خزو د شخصي ژوند په حق له حیرانونکې نظر سرګند شوی دی. د مثال په ډول د اوکا په نوم په یو کلی کې چې خلک کالینونه جوړوي، یو داسې ټولنه تر سترګو کېږي چې پکې خزي او سړی په آزاد له یو بل سره کار کوي او د خزو سرونه پټ نوي. په دې حق له اناوای
په کلی کې هر یو تن لکم بل تن سره خپل ویلري نو زکه د جدا کېدلو څخه ضرورت ورته نشته. په کلی کې له بهره څوک نو سیږي چې په اصل کې په افغانستان کې د وړو وړو ټولنو خاصیت دی. ټول خلک هر وخت یو بل سره برابطه کې وي، د یو بل کور ته ورسي، هر یو کس د چا خپل دی نو ځکه په مسلسل ډول د یو بل سره ویني او د ښځو او سړو ترمنځ فرق ډېر کم معلومیږي. د مزار شریف په حقله د یوې پوښتنې په جواب کې چې هلته نسبتا حالات بدل دي نو څه فرق یې ولیدل، اینا وایي چې په یاده سیمه کې زیات وخت یې د کورنو د ښځو سره تیر کړ. د هغې په خبره هلته تقریبا په 28 غړو مشتملې کورنۍ وي چې ښځې او ماشومان پکې زیات وي. که څه هم د بهر نه دغه ښځې نه معلومېږي، خو بیا په کور کې دننه برلاسي وي او خپل یو سلطنت لري. د مشال ریډیو د دغه پوښتنې په جواب کې چې د افغان ښځو لپاره تر ټولو ښه او تر ټولو خراب څه دي، اینا وایي
ویمن آر بیټر آف families that have money and families that have money tend to be in city.
پښتمنو کورنو کې د خزو حالت زیات خوي او هغه کورنۍ چې پیسې لري زیاتره په خاري سیمو کې اوسيږي. نو که تاسو کابل ته لاړ شئ، هغه تښتمنه خزيشته چې په کابل کې په امریکایي پوهنتون او یا په کابل یونیورسيټي کې سبق وایي، هغه څوک چې کابل یونیورسيټي ته ورزي ضروري نه ده چې ډېر مالدار وي، خو دا د کورنۍ لخوا ډېر مهنت غواړي چې خپل لور پکې داخله کړي. د دې لپاره ضروري وي چې په کابل کې څوک خپل موجود وي او یو ډرایور به هم ورته ساتي. تل ویچ هر ورځی په هنتون توڑی راوړی زکه چې په سړک یوازې ګرځیدل محفوظ نه وي او نه هم د دودونو لامل هر کله کیږي. نو باید تاسو پیسې ولرئ. دا باید تقریبا 90% خلک د نيسته ژوند کوي او د اعلی تعلیم په شان سہولتونه نه لري. دا انا په خبره باید په هیواد کې د خوراک، صحت او حقوقو په برخه کې د ښځو او ماشومانو پاملرنه وشي. دا په خبره په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچه اوس هم زیاته ده. ښځې د ماشومانو په پیدایش کې مري، د سکلو پاکي وبنه لري او د خوراک ورته کمې دي. نو ځکه د امریکا له خوا په دغه بیانونو تنقید کوي چې په هیواد کې د ښځو د ژوند حالت ښه شوی دی. انا اندېښنه څرګندوي چې کېدې شي د نیټو ځواکونو تر وتلو وروسته کورنۍ جګړه مخې ته راشي چې پکې د بشري حقوقو حالت خرابې دي شي.
د ملیحه مرزا دا رپورټ ما اوریدی چې له یوې روسی لیکوال سره اوسی په شمال د افغانستان په شمال کې وخت تیر کړی او کتاب لیکلی دی، د ورلد از ا کارپټ. د برتانیې د بریټن کونسل د بریټیش کونسل د توانمندی پروګرام په مالی ملاتړ او د آر ایچ سی او په تخنیکی مرسته په ننګرهار کې 200 تنو ته د شی حکومتداری او اداري فساد د مخنیوي په غرض درې ورځنی شونیز سیمینار ترسره شو. په دې سیمینار کې ګډونوالو ته د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي بیلابیلې لارې چارې وښودل شوې. په دې اړه نور حال د جلال آباد څخه د مشال ریډیو خبريال باز احمد عابد راکوي.
په ننګرهار کې د آر ایچ سی او د سیمه ایز دفتر استازی محمد یوسف وایي دغه درې ورځنی ښوونیز سیمینار د اداري فساد په ضد د عامه پوهاوي په برخه کې یو مثبت ګام ثابتېدای شي. نوموړی وایي
ننګرهار ولایت کې په بیسود، سرخود او ننګرهار ښار کې 200 کسان ټریننګ کوو د اداري فساد او حکومتداري په باره کې عامه پوهاوي ټریننګ ورکول کېږي. دغه ټریننګ د توانمندی یا برټش کونسل په مالی مرسته او سیو په تخنیکی مرسته د خاریانو تور کول کی. دا درې ورځې نه ناستوی په بار سیکشن کې 15 نفر راغونډي.
د دغه خوني سیمینار ګډونوال وایي چې د اداري فساد د مخنیوي په اړه چې یسس د کړي په خپل چم گاون کې به د نورو غوګونو ته رسوي. یو تنې مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
ګلستان غالیبی مې یو ژورنالیس استاد د خپل لمن ته لیکچر چیرې راکول کیږي. د اداري فساد په انواو باندې، پلاغې په مخنیوي باندې، د هغه ضرورت پر د اسلام د مقدس دین د ټولنیز دودونو رواجونو د مخنیوي په باندې باسه ما بحث وشله. نو البته موږ په دې کوشش کوو چې څنګه ذکر هغه د ټولنې افراد ته خپل دوستانو ته زموږ سره چې په ماحول کې څه کار کوي چې تر زموږ وسره شي هغه ته بدره سو چې اداري فساد پر مخنیوي کې برسته وکړي. اداري فساد
د سیمینار یو بل تن ګډونوال وایي چې د اداري فساد په اړه یې ډیر څه زده کړل چې عمل به پرې کوي او نورو ته به یې پیغام رسوي.
زمانم نصرت الله ده. اوس موږ په دې په هوښیدو چې نه بچا ته رشوت ورکو او نه به د رشوت موقع چاته ورکو چې موږ نه تقاضا او مثال ورکول شو. معرف کې مثال امتحانونه او سازان مثال امتحان او سازي لپاره ورکو ډیر با استعداد خلک دي چې هغه نه کامیابیږي. خو یو بانه د هغه پرشي ورکی شي او هغه سړی کامیاب شي چې نه په ولا کنه نه په جمع او ضرب هم پوي شي.
دغه خوني سیمینار ته د ننګرهار د بیسود او خرود ولسوالیو او د جلال آباد خار په ګډون ډیرشتنه د خونځیو استادان، سلطنه د جماعتونو ملا امامان 50 تنه تعلیم یافته ځوانان او سلطنه قومي مشران را بلل کیږي او د خی حکومتداري او اداري فساد د مخنیوي په اړه ورته پوهاوی ورکول کیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
او سم د خبرونې ورستای رپورت اغم په افغانستان کې د فوتبال د شوق په اړه باندې د پورستي وختونو کې یو شمېر زیاتو ماشومانو د فوتبال لوبي ته مخه کړې او د کابل په لارو کوڅو کې په کم امکاناتو خپل ډیر شوق فوتبال کوي. اکثره د ماشومان وایي چې د فوتبال نړیوالو سیالیو چې په ټلویزیون یې ګوري فوتبال ته څه ولیدي، خو په نوو او په معیارونو برابر ورزشي میدانونه، زرغون میدانونه، ورزشي وسایل هغه څه دي چې د فوتبال دغه ماشوم لوبغاړي د لرلو هیله لري. په دې اړه د مشال ریډیو خبریالي مرزیه احمدزی په کابل کې تنکی ماشومان سره خبرې کړې او دا رپورټ را لښلې دي.
فوټبال چې په نړیواله سطحه د لوبو د سلطان لقب لري، د هرې ورځې په تیریدو یې مینوال په نړۍ کې زیاتېږي. افغانستان هم له دې حالته مستثنا نه دی. د ځوانانو ترڅنګ اوس مهال یو شمېر ماشومانو هم د فوټبال سیالۍ ته لیوالتیا پیدا کړې. ما هم د رپورټ د موادو د برابرولو پر وخت د سړک پر غاړې له ماشومانو سره خبرې درلودې. هغوی وایي چې په ټلویزیونونو د نړیوالو سیالیو په کتلو سره دوی د ورزش نوې لارې چارې زده کړي او لیوالتیا یې ورسره زیاته شوې. د کابل ښار د څلورم مکوریانو په پارک کې څو تنو ماشومانو چې فوټبال یې کاوه ازادي راډیو ته وویل:
یو کال کېږي ما د فوټبال سره علاقه مندي ده او مونږ چې کوڅې ته راوتلو نور دوستان مو لیدل چې فوټبال به یې کوو او مونږ ته به یې هغه راکړې څه ولې مونږ نه کولی شو. اوس یې کوو مونږ صحتمند یو او خپل درسو ته مو هغه کولی شو. زه د بارسلونا ټیم ماته خوښه مخکې لیدلې چې فوټبال نه کوو، ما به ډنډې کلک او چلاوازي دا کوم. زه هره ورځ دلته راځو او دلته دوه ګڼې ټیمونه کېږو.
زما نوم نصیر الله دی، زه 15 کلن یم او زما د خوښې ټیم ریال دی. او په ریال کې مې چې هغه بازیکن خوښېږي هغه رونالدو دی. سو بازیکنان چې ډېر مې خوښېږي کاکا، اوزیل، رافایل واران، پپی. نو غواړم چې په راتلونکي کې یو ښه بازیکن اوسېږم او په جهان کې مشهور اوسېږم. زه نور ماشومانو ته دا ویل غواړم چې راشي او هر ورزش ته تزري هماغه ورزش ته هماغه ورزش وکړي لکه فوټبال، کرکټ، نور ساتیګانې شته چې هغې وکړي.
زمانم فوان د سلورم ټولګي متعلم د دې علاقې سره نتا فوټبال کوو او په خو ما مونږ چې بیرونه وصلو در فوټبال دغه بنو مونږ د نن لوب کولې. مونږ هر ورځ ترازو او په دوه ټیمونو ځان بدلو چیر چا ګول واخه هغه لوب کتل. زه د میسی سره د مين لرم ځکه چې خو بازی کوم نه خو نه دا خاص فوټبال سره مینه بلکې خپل درسونو ته متوجه ما. زه غواړم چې د میسی په شان یو فوټبال دغه راڅخه جوړ شي.
فوټبال سیالۍ ته د تنکیو ماشومانو لیوالتیا د دې لامل شوې تر څو د نړیوالو لوبغاړو جامې په کابل کې ګرم بازار ولري. په کابل ښار کې د ورزشي جامو یو تن پلورونکي موین همدرد چې د فوټبال د وسایلو دوکان لري، نوموړي د ورزشي وسایلو د تود بازار په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
فامیلی نشي دلته راځي، کله دی راځي، کله لږ راځي. زموږ فروشګاه کې فوټبال توپ دی، دغه کیتونه دي، شینکاکونه دي، شینګار دي، هغه هر شی چې په فوټبال کې ضرورت دي ټول زموږ په فروشګاه کې موجود دي. نوی نسل چې دي هغه خپل شوق پوره کوي، هغه لباسونه باندې خپل بدن ته اچوي. بس
دا یوازې هلکان نه دي چې له فوټبال سره علاقه زیاته شوي، ځینې انجونې هم ورسره لیوالتیا لري او د ټلویزیونونو په پردو د اروپا د فوټبال ټیمونو سیالۍ ویني. یو شمېر کورنیو خپلو ماشومانو ته د فوټبال د لوبو لپاره امکانات هم برابر کړي دي. په دې اړه مو لیوې تنکۍ ماشومې سره خبرې کړي او نوموړي د فوټبال په هکله د خپلو ګرمو ولولو په اړه داسې د زړه خواله وکړه:
زه په سیوم هستم، در ورزش زیاتر فوتبال خوش دارم. در فوتبال تیمای ریال مادرید و کریستیانو رونالدو را زیاتر علاقه مند هستم. در افغانستان به دخترها فوتبال مساعد نیست.
په عین وخت کې یو شمېر زیات ماشومان چې له فوټبال سره لیوالتیا لري وایي د مناسبو میدانونو نشتوالی یو شمېر کسان اړ کړي چې په لارو او کوڅو او یا هم په نورو ځایونو کې د دوړو په منځ کې فوټبال وکړي چې د لوبغاړو د ناروغه کېدو سبب کیږي. د فوټبالرو ماشومانو د ستونزو په هکله مو د اولمپیک د ملي کمیټې له مسؤلینو سره خبرې وکړې. د اولمپیک د ملي کمیټې ویاند محمد عارف پیمان له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
ټول کې در نواحي مختلف زندگی میکنن میتونن که ازمو میدانهایی که
کوم ماشومان چې په بیلابیلو ساحو کې ژوند کوي کولای شي چې له ورزشي میدانونو څخه چې د فوټبال فدراسیون او د اولمپیک د ملي کمیټې په تفاهم جوړ شوی او د دې کمیټې تر نظارت لاندې د تمرین وکړي او د دوی د زده کړې په برخه کې د فوټبال فدراسیون په مختلفو ساحو کې خپل کلبونه روزونکي او نمائندګۍ لري. هغه کسان چې ورزش ته لیوالتیا لري هغوی ته زده کړه ورکوي او د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې هغه ماشومان چې په مختلفو عمرونو کې قرار لري په هغه ټیمونو کې ثبت دي چې په مختلفو کټګوریو کې لکه د تنکیو ماشومانو ټیم او د ځوانانو ټیم چې عمرونه یې له 14 کلنۍ څخه تر 18 کلنۍ دي.
سیړنې ښیي چې ښې او مناسبې لوبې د ماشوم پر ذهن او فکر ډیر مثبت اثرات لري. ځینې افغان کارپوهان هم په دې باور دي چې په افغانستان کې ورزشي فعالیتونو ته وده ورکول کولی شي چې د ماشومانو د راتلونکي لپاره مثبت نتایج ولري. که څه هم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې بېلابېلو لوبو او ورزشونو ته یو شمېر کسانو مخه کړې، خو کتونکي وایي چې په هېواد کې د ورزش او لوبو د لا پراختیا لپاره مسؤول قانونه اوږدمهالي پلانونه نه لري.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.